السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستانګ زایمو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم نن چهارشنبه ده د لیندې 12 د دسمبر 2 په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ له طالبانو وغوښتل چې د لومړي ګام په توګه دې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر عرصه مخکې خبرونه مهم خبرونو سره ټکی د ناتو سرمنشي وایي د ناتو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي د اروزګان د والي ویاند وایي په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې ده او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر 1.5 میلیون ډالرو ډېرې پیسې راټولې کړي دي پوره خبرونه د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وایي د ناتو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي ښاغلی ستولتنبرګ دا خبره تېره شپه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین خبري کنفرانس ته وکړه
Next year about whether
دا چې په افغانستان کې خپل پوځیان نور کم کړو یا په تدریجي ډول له افغانستان ووځو که پاتې شو دا پریکړه به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو کېږي دا پریکړه به د ناتو د ټولو شریکانو تر سلا مشورې وروسته کېږي په روانه فبروري میاشت کې به د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه مهمه وي
په دې وروستیو کې د امریکا متحدو ایالتونو اعلان کړی چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4.5 زرو څخه 2.5 زرو ته راکم کړي د اروزګان د والي ویاند وایي په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې په ګیزاب او دهراود کې له تیرو 2 میاشتو د سختو جګړو له کبله د اټکل له مخې 15 زره کورنۍ بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي د والي ویاند احمد شاه ساحل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
تیره اونۍ په ګیزاب ولسوالۍ کې څه کم 900 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته توزیع سول همداشان سبا او بل سبا کې په دیراوت ولسوالۍ کې تقریبا 1050 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکو توزیع پیلېږي البته دا یوازې په ولسوالۍ کې
د والی ویاند وایي مرکز ترینکور ته د بې ځایه شویو لپاره هم له 1 میاشتې همکارو مرستندویو ادارو په مرسته د بشري مرستو لړۍ روانه ده د ملي اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې په وسلوال نښته کې 2 وسلوال ووژل شول او اته نور ټپیان شول د 209 شاهین قلي اردو ویاند محمد حنیف رضایی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دغه نښته نږدې 30 ساعت روانه وه
دو تن از ترورستای طالب کشته شدن 8 نفر
په دې نخته کې 2 ترورست طالبان وژل شوي 8 تن نورې ټپیان شوي دي د دوی وسلې او مهمات له منځه وړل شوي او 2 موټرسایکلونه چې دوی سره وو هم تخریب کړای شوي دي
وسلوالو طالبانو د دغې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې ښاغلي رضایي په دې نښته کې افغان امنیتي ښاغلي رضایي وویل په دې نښته کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی د جرمني پولیس وایي لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت مړه او 9 نور ټپیان شول چې په غربي ښار تریر کې د لوکزامبورګ پولې ته نږدې یو موټر ووهل د جرمني رسنۍ وایي پیښه پرون د دغه ښار په داسې ساحه کې شوې چې د خلکو د تګ راتګ لار ترې تېره شوې ده پولیس په ټویټر کې لیکلي یو کس له موټر سره نیول شوی دی د پولیسو په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې 4 کسان مړه او پولیسو سیمه کلا بند کړې ده یو عیني شاهد یوې جرمنۍ ورځپاڼې ته ویلي یو موټر چې ډیر تیز روانو پر خلکو وربرابر شو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر 1.5 میلیون ډالرو ډیرې پیسې راټولې کړي دي رسنۍ وایي ولسمشر ترامپ دغه پیسې په نومبر میاشت کې وروسته له هغه راټولې کړې چې خپلو پلویانو ته یې له توندو الفاظو ډکې ویناوې کولې او په عیني حال کې په ټاکنو کې د درغلیو بې اساسه ادعا هم کړې وه نیویورک ټایمز د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې ترامپ هغه میاشت د مالی مرستې له بیړنۍ غوښتنې سره سم 170 میلیون ډالر بسپنه ټوله کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا مخکې د پیسو دغه اندازه 150 میلیون ډالر ښوولې وه. ورځپاڼو دغه راپور د هغو کسانو په حواله برابر کړی چې د بسپنې دا موضوع یې تایید کړي خو خپل هویت یې په ډاګه کړی نه دی. او د افغانستان د فلمونو لس ورځنی ملي فستیوال لاجورد پرون پای ته ورسید. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دغه فستیوال عمده هدف د خصوصي فلمونو د تولیدونکو هڅول وو. د دغه وزارت ویاند صابر مومند پرون د یاد فستیوال په اړه وویل:
مونږ په همدې موخه باندې دغه جشنواره په لاره واچوله تر څو په خصوصي برخه کې سینماګران او فلم د برخې هغه مخکښان چې په دې برخه کې ډیر کار کړی دی تشویق کړو. زیات پکې هغه فلمونه او مستند فلمونه وو چې خصوصي پروډکشنونه جوړ کړي وو او د هیات له لورې د ارزونې وروسته هغوی ته جایزې په بیلابیلو برخو کې ورکړل شوې.
په دغه فستیوال کې د 210 فلمونو له ډلې 1500 غوره فلمونه د اصلي سیالۍ لپاره غوره شوي وو چې د کابل په 9 سالونو کې نندارې ته وړاندې شول. افغان فلم پرون په یوه اعلامیه کې وویل نږدې 5000 کسانو دغه فلمونه وکتل. د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 15 چټه یو، هرات هم اسمان نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 40 چټه دوه، مزار شریف اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 14 چټه 15، کندهار لمر د تودوخه لوړه درجه 22 چټه وو، او جلال آباد کې به هم اسمان شینوی د تودوخه لوړه درجه 22 چټه وو اټکل شوی ده.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا حالات واوریدل. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د افغانستان په اړه غونډه وکړه. د ناټو سرمنشي له طالبانو یوه غوښتنه لري:
We call on Taliban to reduce violence.
موږ له طالبانو غواړو چې د لومړي ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي.
سره له دې چې 13 میلادي میاشت یعنی نومبر په کابل کې د ملکی وګړو لپاره یو خنډې میاشت وخو، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ځینو لاسته راوړنو خبره کوي.
د متربمونه مخنیوي شوی دی، مقناطیسي ماینونو موږ په دې برخه کې هم ځینې کسان نیولي دي.
د ایران د پارلمان غړو یوې لایحې ته رایه ورکړه چې د نهایي تصویب په صورت کې د ایران له اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو تفتیش ځنډول کیږي. تر تصویب وروسته د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف وویل:
در حقیقت مجلس
په حقیقت کې مجلس د اسلامي ایران دښمنانو ته دا پیغام ورکړ چې یو طرفه لوبه نوره پای ته رسیدلې.
به ژوند رنگونه هم در تخبرو:
ما دولچه نه سندرغاړي سي اول ذاتن تن نوازيګم يا هوټل کې يا پکور کې وادي اول نه د دولچه نه سندرغاړي وي سمون سر گزاره کوم غتا تا دول نو سوګه وته تکړه وي د ډاري کا توای.
بیا مو هم سهار په خیر. راز لومړی مطلب ته: د ناټو سرمنشي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د لومړي ګام په توګه په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. یون ستولتنبرګ وویل وروسته دې د سولې خبرې بریالۍ او پر یو اوربند سلا وشي. د ناټو سرمنشي وویل دوی په خپله پرونۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام بحث وکړ. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ناټو سرمنشي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په لومړي ګام کې دي په افغانستان کې خپلې وسلوالې حملې را کمې کړي. یانس ستولتنبرګ برایي د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې یو آنلاین کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل:
We call on Taliban to reduce violence.
موږ له طالبانو غواړو چې د لومړي ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي. وروسته غواړو چې د سولې پر یوې موافقې سلا وشي چې اوربند هم یو برخه وي. په لومړي ګام کې د تاوتریخوالی کم شي. هدف د افغانانو په مشرۍ سوله ییز حل دی. البته چې یو اړخیز اوربند باید یوه برخه وي.
وسله والو طالبانو د ناټو د سرمنشي د دې تازه غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې دولتي ځواکونه د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن کړي وو. د طالبانو او دولت مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې د اصلي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا سلاسي، خو تر اوسه پر کړنلار موافقه نه ده سوې. د ناټو سرمنشي خوشو شوه چې په تیرو څه کم 2 لسیزو کې د اول وار لپاره د طالبانو او افغان دولت ترمنځ مستقیمې مذاکرې کیږي. یانس ستولتنبرګ وویل دا له معلومه نه ده چې دا مذاکرې به نتیجه ورکړي که نه. خدای له سیاسي لارې د افغانستان د روانې کشلې د حل یوازنی امکان وباله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې دیبورا لاینز په 2 ورځني سفر پرون قطر ته ورسېده. میرمن لاینز به په دوحه کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو حیاتونو له غړو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل دوی د سولې د موضوع ترڅنګ په خپله پرونی غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام هم بحث وکړ.
ناټو سپورټس د افغان پیس پروسس ان اس پارت اوف
ناټو د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. د دې پروسې د برخې په توګه مو په افغانستان کې خپل حضور تنظیم کړی دی. په داسې حال کې چې متحده ایالاتو په افغانستان کې 2500 ته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کړې، د ناټو د ملاتړ ماموریت به دوام کوي. په افغانستان کې د ډیره بهرنیو ځواکونو نیمایي شمیر غیر امریکایي پوځیان دي. وزیرانو واضح کړه چې ټول متحدان به دغه ماموریت او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ژمن پاتې وي.
امریکایي چارواکو ویلي چې د جنوري 3 مئی پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي وو ناټو باید تر ټاکلي وخت مخکې له افغانستانه د خپلو پوځیانو په ایستلو سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخامخ نه کړي. هغه دا خبره پرون د ناټو د نورو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې چې په آنلاین بڼه جوړیږي کړې ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تیره میلادي میاشت کابل کې د ملکی وګړو لپاره یو خنړی میاشت و. یوازې په کابل پانتون په بریده او په یو ورځ په کابل ښار د راکټي بریدونو له امله 2 کسان ووژل شول او 90 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت که هم د بریدونو د دقیق شمیر او له امله یې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي، خو د دغه وزارت ویاند طارق آریان وایي د دغو بریدونو او چاودنو په تړاو یو شمیر شبکې نیول شوي او د نورو د نیولو لپاره هم عملیات روان دي. په دې اړه ناجی صافی رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شویو بیلابیلو حملو د شمیر او تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو په دغه وزارت کې د یوې سرچینې د معلوماتو له مخې په تېر یو میاشت کې په کابل کې 15 بیلابیل بریدونه او چاودنې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د دغو بریدونو په تړاو یو شمیر شبکې نیول شوي او د نورو په لټه کې هم عملیات روان دي.
د موټر بمونه مخنیوي شوی دی. مقناطیسی ماینونو موږ په دې برخه کې هم ځینې کسان نیولې دي. شبکې چې په دې برخه کې ښکېل وو 2 ورځې مخکې نیول شوی دی په کابل کې، نو بیا هم ضرورت ده چې موږ خپل څیړنې ته تقویت وکړو.
په نومبر میاشت کې یوازې پر کابل پوهنتون په برید کې 22 کسان ووژل شول او تر 30 پورې زیات ټپیان شول. دغه شان افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د راتګ پر سبب کابل ښار د 30 توغندیزو بریدونو له امله 10 تنه ووژل شول او 50 نور ټپیان شول، چې د شقایق او مشعل په نوم د یوې خور او ورور د وژل کېدو کیسه تر ډیره رسنیزه شوه. د کابل د سلورم مکریانو په سیمه کې د ټولو نیوز د سیاسي خبرونو د بخانی چلوونکی یماس یوش په موټر بیا د مقناطیسی ماین په چاودنه کې د نوموړي په ګډون 3 کسان ووژل شول. دا تر نورو ډیره رسنیزي شوی پیښې دي، خو په تیر یو میاشت کې په کابل کې د مقناطیسی ماینونو د یو شمیر نورو چاودنو په اړه هم خبر ورکړ شوی چې مرګ ژوبلې درلودله. نن سهار هم د کابل ښار د علاودین پارک سره یو چاودنه وشوه چې تلفات نه لري. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د سه‌شنبه په ورځ د شپږنیمو بجو په غونډه کې ویلي چې طالبانو په دې وروستیو کې د دوی په وسیله د مقناطیسي ماینونو د چاودنو یو شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړي چې د ده په خبره کې یې غوښتنې ونه منل شي، نو دغه ډله به خپلو دې کړنو او د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. د ښاغلي صالح د شپږنیمو بجو د غونډو د ورځنیو یادښتونو له مخې په تېر نومبر میاشت کې یوازې د مقناطیسي ماینونو د چاودنې د نهو پیښو خبر ورکړل شوی، خو طالبانو تر اوسه د ولسمشر د لومړي مرستیال د تازه څرګندونو په ځواب کې څه نه دي ویلي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو ریاست دغه تروریستي بریدونه د شپږنیمو بجو د امنیتي غونډو د ټیم د هڅو مخنیوی یادوي. رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تروریستي بریدونو هدف نه یوازې دا چې د کابل د خلکو اذهان مغشوشول، د نظام خلاف د هغوی ذهنیت جوړول. خوشبختانه د ټیم سره او د امنیتي تړون د تطبیق لپاره د کابل د ښاریانو ملاتړ بې ساری دی. پر کابل پوهنتون د بریج شبکې مهم غړي نیول شوي، اعترافونه هم موجود دي. د غراس په دانش کوثر کورس باندې هم د برید طرحان نیول شوي دي. هر ورځ د ملي امنیت ځواکونه نیونې او دستګیري لري او لاسته راوړنې لري.
د یادونې ده چې طالبانو د کابل پوهنتون او په کابل ښار کې په توغندیزو بریدونو کې لاس لرل رد کړي وو او پر کابل پوهنتون د برید مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په ځان منلی و.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم د لویدیز مطبوعاتو تبصرې له نوریا سنوري اورو.
له بون تر دوحې پورې ولې افغانستان تر اوسه په جنگ کې دی؟ امریکایي رایس ټو پیس خبرونه تر دې سر لیکلانې په یو مطلب کې په افغانستان کې د اوسني نظام چې د بنسټ ډبرې د جرمني په بون ښار کې کېښودل شوه او اوس یې راتلونکي د قطر په پلازمېنه دوحه کې ټاکل کېږي کتنه کړې ده. په دې اړه د خپاره شوي مطلب په پاسنۍ برخه کې یو تصویر خپور شوی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او تر شا یې د مارشال محمد قسیم فهیم او یو شمېر نورو جهادیانو څېرې ښکاري چې سړي ته د بنتر غونډې وروسته حالت انځوروي. رایس ټو پیس لیکي وروسته له هغې چې د امریکا د متحدو ایالتونو پاوز په افغانستان کې د شمالي ټلوالې ډلې په مرسته د طالبانو واکمنۍ ته د پای ټکه کېښود، د جرمني د بن ښار د 2001 کال په ډسمبر کې د افغانستان په اړه د یوه کنفرانس کوربه و. په دې کنفرانس کې په افغانستان کې د نوي ډیموکراتیک نظام اساس کېښودل شو چې د انتخاباتو، د ښځو او نورو بشري حقونو، مدني ټولنې او نورو سیاسي ازادیو مسایل یقیني کړي. داسې انګیرل کېده چې ګواکې جګړه ختمه شوې او د دې هېواد د بیا رغونې بهیر هم د نړیوالو پر پریمانه مرستو سره پیل شو. 19 کاله وروسته دوحه د افغانستان د سولې په اړه د یوې بلې غونډې کوربنه ده. داسې یوې غونډې چې یو اړخ یې هماغه د امریکا د پرځول شوې 19 کاله مخکې واکمنۍ پاتې شونې، یعنې طالبان دي. لیکوال دلته دا پوښتنه کوي چې ولې افغانستان خپل ځان همداسې په جنګ کې ویني. ورپسې د طالبانو د بیا راټوکېدو په اړه د یوه منل شوي اصل یادونه کوي او لیکي لومړي څو کلونه افغانستان په سوله کې و، خو کله چې د امریکا پوځ ډېر پام د عراق جګړې ته واړو، طالبانو په پاکستان کې له خپلو امن ځایونو څخه په استفادې له دغه فرصت څخه ګټه پورته کړه او بیرته ځانونه سره منسجم کړل. لیکوال بله پوښتنه داسې مطرح کوي چې څرنګه طالبان وتوانېدل چې د ائتلافي ځواکونو او د نسبتا سنبال شوي افغان ملي اردو په وړاندې دومره پیاوړي شي او تر دې ځایه راورسېږي. لیکوال وړاندې همداسې نورې پوښتنې مطرح کړي او د ځواب موندلو هڅه کړي، خو د مطلب پای هم په دې پوښتنې سره پای ته رسوي چې په افغانستان کې روانو شخړو ته په پام افغانان تر څه حده هیله من کېدای شي چې له طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه به په دې هېواد کې امن او ثبات راوړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ناتو په دې هېواد کې له یوه مبهم حالت سره مخ ده. په دې اړه په یوه مطلب کې چې په ملیټری ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی لولو چې ناتو له افغانستانه د یو زیات شمېر امریکایي ځواکونو له وتلو سره هم مهاله په دې هېواد کې پر خپلې راتلونکې غور کوي. په دې مطلب کې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبې د ورځې څرګندونو ته پام اړول شوی چې په بروکسل کې د ناتو د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې مخکې په یوه خبری غونډه کې کړی دی. ستولتنبرګ ویلي په داسې حال کې چې متحده ایالات غواړي یو زیات شمېر سرتیري له افغانستان نه وباسي، دغه پوځي تړون په دې هېواد کې د خپل راتلونکي په اړه له یوه مبهم حالت سره مخ دی. هغه هم په داسې یوه وخت کې چې د طالبانو او د نورو سخت دریځو ډلو حملو زور اخیستی دی. په دې مطلب کې وړاندې لولو ناتو چې په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیري لري او ماموریت چې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې، هغوی ته په سلا ورکولو او ملاتړ متمرکز دی. تر ډېره د امریکایي پوځیانو پر هوایي ملاتړ، ترانسپورټ او لوجستیک هم متکی دی. د دې تړون اروپایي غړي به د متحدو ایالتونو له مرستې پرته حتی له افغانستان په وتلو کې هم ستونزې ولري.
عام افغانان په درملتونو کې د ډاکټر له نسخې پرته د درملو پلورل د خلکو له ژوند سره لوبې بولي. دوی وایي حکومت تل وایي څارنه کوي خو عملی اقدامات یې نه دي کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا په دې برخه کې د ورځنۍ ګزمې خبره کوي او وایي که په دې اړه څوک ونیول شوه قانوني چلند ورسره کیږي. خان محمد سیند له نورو جزئیاتو سره.
خای ډیره خلک د ډاکټرانو لنسخې پرته درملتونونو ته د درملو د اخیستلو لپاره مراجعه وکړي، خو یو شمیر کابل خاریان وایي په دې برخه کې د درملتونونو مسؤلیت څه دی. د کابل خار اوسیدونکو اصیل وایي درملتونونه باید لنسخې پرته چاته درمل ورنه کړي.
ډیرای ځوانان دي زمونږ چې په همدغه ستونزه کې ښکیل دي، په ولایاتو کې او په مرکز کې هم دا ستونزه شته چې پرته له نسخې نه دوا ترلاسه کوي، هغه بیا طبیعي ده چې یا به ورته کوم بل مرض را پیدا کوي. کله څوک غواړي درمل ترلاسه کړي باید خپل معاینات ترسره کړي او هغه ضرورت شي چې د مرض مطابق وي، د مرض د منځه وړلو لپاره وي، هماغه درمل ترلاسه کړي.
د کابل خار بل وسیدونکو نقیب الله بیا په دې برخه کې خلک هم ګرم ګڼي او وایي چې درمل باید د ډاکټرانو په مشوره واخیستل شي.
خپل سر دوا اخیستل دا هغه چاره ده چې اوس زموږ په ټولنه کې ډېر عامه شوې. خو موږ په دې پوهېږو چې دا ضرورونه هم لري، خو پرته د ډاکټر د مشورې نه دا اصلا ښه چاره نه ده. ډېری کسان مې لیدلي چې دا کار یې کړی خو وروسته به بېرته پښیمانه شوي دي، ځکه ورته ضرر یې کړی بېرته به پښیمانه شوي دي.
کابل خاریان د بی نسخه درملو د پلورلو په برخه کې اړوند سارون کې ادارې هم په ناغېړې تورنوي. په دې ورستیو کې د کابل امنیه قومندانۍ یو لیست خپور کړی او د نهات یا هاغو درملتونونو د بندېدو غوښتنه یې کړې چې ځینې قانوني جواز نه لري او د دې وزارت په وینا نشه لرونکي درمل هم پلوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي او وایي د درملو د تنظیم ملي اداره هر څلورویشت ساعته وروسته له درملتونونو نه د څارنې لپاره د ګزمې ټیمونه لري. د دې وزارت د ویان مرستیال نورالله ترکی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دوا د تنظیم ملي اداره خپل کاري ټیمونه لري چې په مرکز او ولایتو کې له خصوصي او دولتي دواخانو یا درملتون څخه لیدنه کوي. هر درملتون بدون د نسخه څخه چا دوا ورکړه او ګیر شو نو قانوني چلند به سره وشي.
لدې سره هم مهاله بیا یو شمیر روغتیا پالان وایي هغه خلک چې له درملتونونو نه له نسخې پرته درمل اخلي د وخت په تیرېدو په نورو ناروغیو اخته کیږي. د داخله ناروغیو ډاکټر احمد علي کریمی وایي
افغانستان کې دا شي ته پاملرنه نشته په څو دلیلو باندې. یو دا ده چې ساعتنامه یا حکومت دې شي ته توجه نه کوي. دویمه خبره دا ده چې دواخانې د مسلکي خلکو په واسطه نه چلي. یو تاجر دی راغلی دی دواخانه یې جوړه کړې ده، یو څوک یې د فارماسیست په نامه کېنولی دی دواګانې خرڅوي. معمولا دوی هغه بلخصوص انتیبیوتیکونو په برخه کې چې دا یو چلنج جوړ شوی دی، بې ځایه استفاده د انتیبیوتیکونو سبب د دې کېږي چې مقاومت د بکټریاګانو د انتیبیوتیکو په مقابل کې دومره لوړ شي چې بله ورځ دوا اصلاً تاثیر نه کوي.
خاغلی کریمی ټینګار کوي چې د ډاکټرانو له نسخې پرته په درملتونونو کې د درملو د پلورلو مخه باید ونیول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا څوارلس زره قانوني درملتونونه شته، خو دا هم وایي چې سلګونه نور ناقانونه درملتونونه هم فعالیت کوي چې حکومت پرې نه دی خبر.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د پارلمان غړو یوې لایحې ته رایه ورکړه چې د نهایي تصویب په صورت کې د ایران له اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو تفتیش ځنډول کېږي. له دې سره که د 2015 میلادي کال اټومي تړون پاتې لاسلیک کوونکي بندیزونه کم نه کړای شي، د ایران د یورانیمو غني کولو چارې نورې هم چټکې کېږي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ایران پارلمان چې توندلاري وکیلان اوربان دیوال کلري پرون سیشن به دغه تازه لایحې ته رایه ورکړه. دغه اقدام ته د ایران د اټومي ساينس پو محسن فخریزاده د وژنې د غچ اخیستو په سترګه کتل کیږي. فخریزاده تیره جمعه تهران ته څیرمه په یو پوځي ډوله کمین کې ووژل سو چې کوم سازمان یا هیواد د دې وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ایران د پارلمان د ولسی جرګې یا د اسلامي شورا د مجلس مشر محمد باقر قالیباف لایحې ته د رایې تر ورکولو وروسته وویل
په حقیقت کې مجلس د اسلامي ایران د خونانو ته دا پیغام ورکړ چې یو طرفه لوبه نوره پای ته رسیدلې.
تر دغه انکشاف وروسته د ایران د دولت ویان علي ربیعي خبرداری ورکړ چې دا اقدام به د ایران اټومي پالیسي بدله نه کړي. هغه دا پالیسي د ملي امنیت عالي شورا امتیاز وباله. د امریکا متحده ایالاتونه په 2013 میلادي کال کې له هغه اټومي تړون څخه چې تهران د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره لاسلیک کړی و وتلی او پر ایران یې بیرته بندیزونه لګولي دي. په بدل کې ایران له خپلو هغو مکلفیتونو سرغړونه پیل کړې چې په اټومي تړون کې ورته مشخص شوي وو او د ایرانیمو په خول یې هم چټک کړي دي. خو بیا هم د ملګرو ملتونو څارونکو د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د یوې برخې په توګه د ایران اټومي ساحې تفتیش کولې. د تازه لایحې له مخې که غربي قدرتونه بریتانیا، فرانسا، جرمني، چین او روسیه چې د اټومي تړون لاسلیکونکي هم دي، ایران ته په یوه میاشت کې دننه بیرته نړیوالې بانکداري او د تیلو مارکیټونو ته د لاسرسي امکان برابر نه کړي، د ایران حکومت به د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د څارونکو تفتیش وځنډوي.
اوس هم څو لنډ خبرونه. د ناټو سرمنشي وایي د ناټو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. یون ستلتنبرګ دا خبره تېره شپه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته یوه آنلاین کانفرنس ته وکړه. د اروزګان ولایت چارواکي وایي په ګیزاب او د هراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې ده. په ګیزاب او د هراود کې له دوو میاشتو د سختو جګړو له کابله د اټکل له مخې 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي. د ملي اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې په وسلواله نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د جرمني پولیس وایي لږ تر لږه څلور کسان هغه وخت مړه او نور ټپیان شول چې په غربي ښار تریر کې د لوکزمبورګ پولې ته نږدې یو موټر ووهل. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر 150 میلیون ډالرو ډیرې پیسې راټولې کړې دي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
دوست محمد اکاخیل خبرې کوم. یو وخت کې مونږ په خبر کې ولته مونږ اترونه کول، اوس افغانستان ته راغلم. کابل کې مزخپله اترن کوم، مزخپل ګروپ لرم دلته کابل کې.
څومره وخت شو چې دا اترن کوي؟
شپږ کال کې مزخپل اترن کوم او د په خبر وخت نه کوم. از اترن
څنګه راغلی چې ته باید اترن وکې؟
دا خو د مونږ د افغانستان یو ملي انانات او کلچر ده. دا خو د ټول افغانانو ته باید اترن زده کړي. اترن خو شاید اترن سپورت هم ده، یو ملي کلچر انانات هم ده. 2000 کال تاریخ لري دا اترن.
تاسو چې کله پروګرامونو ته ځئ کنه، لکه کدار ته وای چې مثال دا ستاسو تاګ او راتګ څه ډول مثال ځئ دا اترن چې کوي دا داسې ملګرتیا په اساس کنه څه کې ملاویږي؟
دا خو مخکې سمنګ په خبر کې اتن بکاو مونږ به انډیوالي په تور باندې بدلو، هر څه سره بدلو. بیا ځل ته کابل ته راغلو، دلته مونږ خدای خبر ته کوم بیلتا پیسې چالو کړلې او پیسې حقل خلکو نه او مخکې نه خشتلې. اوس بس زی چا خدي خپل ځنه پیسې مونږ ترا کیز دا واخلي. تاسو د جوب خرچه هغه ما هغه پیسې نه سمنګ په دې باندې کالی کو سپلی واخلو، واسکټ واخلو او بس دې مونږه خرچه مرشه راکې. نور دوره پیسې نسته پکې.
ژوند پی روان دی
او ژوند پی روان دی. به شکر ده پکې خوشاله یم او الحمدلله پنځه وخت پکې مونږ کوم او خوشاله یم.
دا تن د زینو خلکو نزد کېږي، څنګه زده کې
اتن؟ زه ان شاء الله د ما یو پلان دا کابل کې د اتن یو کلب جوړوم د دوست محمد اکاخیل په نوم باندې. به راځي به تاسو ته خیر ان شاء الله.
یعنی څومره وخت کې دقیق کې څوک غواړي چې اتن
د مونږ غواړي اتن سې کوي؟ دا مونږ سې کوم کوم خو پروفیشنل یو مونږ سې کوو کنه. دا ډیر سخت ده، دا ډیر مشکل ده او دا ساده اتن سده په یو میاس کې زده کوم. ورته
تاسو خپل اتن کوي پاتن کې مونږ تغیرات راوستي دي کنه؟ غو خوانه ډول اتن کوي.
ډیر تغیرات هم راوستي دي. بخاص یو ډیر ساده اتن خلکو بکوډي ساده اتن اوس مونږ د پکتیا اتن په کراوچ راچولای د غزنی اتن مونږ په کراچولای د کندهار اتن مونږ په کراچولای د ننګرهار اتن مونږ په کراچولای د وردګ اتن مونږ په کراچولای او ډیر پکې مونږ اتن کې ډیر لګه چینجینګ تبدیلات مونږ په راوستای د ډیر زیات
د ډولچان سره خو بس تاسو سیالي هم وي ماته د خوړلې ک کامیاب شوه
ما ډولچان او سندرغاړي سي اول ذاتن تر نوازې کم یا هوټل کې یا پکور کې وادي اول
مننه کوم چې خبري مجله مو